احمد شبریم د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه. په خوست کې اوسل بیا د ډیورنډ پر کرښه جګړه شوې ده. د خوست د تریزیو او علیشیرو ولسوالۍ د ډبکی په سیمه کې د پاکستان او افغان پولیسو ساتو ترمنځ نښته شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی بیان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې لومړی پاکستانی لوري داسې وکړي.
بګش په نوخته شاوخه یوانی ما بجه د پاکستان پوز لوري د علیشیر ولسوالۍ اړوند د پرځي کرخه د غاړي دریو کلیوتا بیروکام کاګ او کلاب ته د هوانونو مرمۍ شتلې دي چې افغان لوري جواب یې لیدل.
دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه. تر اوسه د مرجوب راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان جنگي الوتکو تیروني د دسمبر په 24مه د پکتیکا په برمل ولسوالي برید وکړ چې له عملې تر 50 ډیر کسان وشل شول. د دې په ځواب کې د دسمبر په 28مه طالبانو د تریزیو او علیشیرو ولسوالي همدارس د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالي کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حمله وکړې. د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په ویشت ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په کندهار، زابل، روزګان، غور، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، تخار، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ کې به د باران کچه له 1500 تر 1600 ملي مترو او د واورې اندازه له 100 تر 1600 سانتي مترو پورې وي. پرون هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران او واوره وورېده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن د خپل فرانسوي سیال سره په یوه ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد اشار سره وګوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اغلې بیربوک په وینا راغلی دي چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریې ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی. بیربوک او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جین نوویل باروت د اروپایي ټولنې لومړني جګپوري ډیپلوماتان دي چې د دسمبر له 8مې وروسته چې د مشق د هیئت تحریر شام ډلې ونیو او بشار الاسد له 14 کلنې کورنۍ جګړې وروسته روسیې ته وتښتید سفر کوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ سیول ته ورځي. جنوبي کوریا د واشنگتن یو مهم امنیتي متحد دی، خو دغه هیواد د دسمبر له 3مې راپدې خو چې ولسمشر یون سوکیول مارشال لا اعلان کړ لکړ کې چر مخامخ شوی دی. واشنگتن تر دې اعلان وروسته ویلی وو چې له جنوبي کوریا سره د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبري وکړي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ له خپل کوریایي سیال چو تایول سره وګوري. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو د دوهمې ټیسټ لوبې دوهمه ورځ روانه ده. زیمبابوې تر اوسه 15 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. پرون افغان لوبغاړو 155 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی موکوم. پدې خبرونه کې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت بحث لرو. په 2023 کال کې د طالبان حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو او نړیوالو اړیکو د پراختیا لټه وکړه. خود شزو اونجونو د حقونو په برخه کې د محدودیتونو لعمل د طالبانو د حکومت تر رسمیت پیژندلو ستونزه په خپل حال پاتې شو. د همدې کال د 1200 په ترڅ کې طالبان ونه توانیدل چې اساسي قانون جوړ کړي او حکومت له سرپرستی وباسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان نوی تلویزیون سره روانه اونۍ وویل چې د قوانینو د بشپړېدو لپاره سرپرستی ادارې دوام کړی دی، خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دا ستونزه به کله حل کېشي او څومره نور وخت ورته پکار دی. په امنیتي برخه کې د 2023 کال په ترڅ کې له ګاونډي پاکستان سره کړکیچ د دې سبب شو چې بیا بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو نښتې وشي او تر ټولو خونړۍ یوه یې د تیرې اونۍ پیښوه چې پاکستاني الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې تر 50 ډېر کسان وشل. اسلام آباد ادعا کړي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشلي، خو ملګری ملتونو ویلي چې په دې پیښه کې ملکیان وشل شوي دي. د امنیت په برخه کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګه بریدونو په 2014 کال کې ادامه پیدا کړه. دې ډلې نږدې 19 تروریستي بریدونه کړي او نږدې 3 اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت ومانه، چې د وزارت دننه د ځانمرګ برید په ترڅ کې وشل شو. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي ایمل خټک ته بلنه ورکړې، د پانتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو کتونکي اسماعیل خرانای او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي نثار احمد شیرزای په دې خبرونه کې را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که خټک صاحب له تاسو واورم، د پاکستان او افغانستان په ارتباط دغه کړکیچ تاسو څنګه ښکاری؟ آیا دغه کړکیچ به ادامه پیدا کړي په دې شکل؟ خټک صاحب بیرته بل تاسو سره ارتباط ټینګو. غرنۍ صاحب ک لتاسو دا پښتنه وکمه، البته دغه بل اړخي خټک صاحب د خاطر سره پاکستان له چارو سره ډیر آشنا دی، نو لتاسو په دا پښتنه وکم چې ل امنیتی په لور 2014 کال په افغانستان کې څنګه ارسوي په لاندو لطفا.
د لوی خدای په نامه تاسو ته او تاسو قدرمنو میلمنو ته خپل ګران وسته سلام او درنښت وړاندې کوم. زماله نظر 2013 کال د طالبانو لپاره په سو دلایلو باندې ډیر بد کال وو. حتی کېدای شي چې دته د طالبانو د نزول د پیل کال نوم هم کېږي، هغه په مختلفو دلایلو باندې. اول، دوی معمولا ادعا کوله چې د دوی ترمنځ اختلافات نشته، ټول په یو مخله دي، ولی اوس دغه د تاسو ویني چې د کډوالو چارو وزیر درې اونې د مخه لمینځ لاړو، په خپل وزارت کې لمینځ لاړو، په خپل دفتر کې د صدارت سیاسي مرستیال مولوی کبیر په مغه جنازه کې اعلان وکړ چې دا ډیز راوړ سره و، دا اولین کس و چې د امیرالمومنین په وړاندې به مخامخ خبرې کوي. یعنی دا هم خو دا چې ګویا یو څوک چې د امیرالمومنین په وړاندې خبرې کوي نو سرنوشت پیدا دی. ولې د دې په خاطر د دې تر څنګ داعش دې پړه په غاړه واخیسته، یعنی دا که هر حالت باندې وي د دوی هغه لاف او دبافه په سفر ځب شول چې دوی به ویلي چې موږ په ټول افغانستان کې سراسري امنیت نیولې، ولی و ثابت شو چې نه تنها دا چې خلکو نه امنیت نشي نیولې، بلکې د خپلو کلیدي چارواکو امنیت هم نشي نیولې، حتی په خپل وزارت کې. بل موضوع دا ده چې دوی کېدای شي اوس د جمهوریت نه هم ډېر زیات امنیتي دیوالونه ځانه چارپیر کړي. بل موضوع چې دا و چې دوی ډېر غرور باندې تکبر باندې ویلي چې مونږه ترخګرو ته هم اجازه دلته څوک حق نه لري چې ووسیږي یا فعالیت وکړي، ولې تاسو ولې د چې اوس مدد د مخه د مرکزی آسیا او دغه ځینې نور سیمې او په مشخصه توګه د تاجکستان ترمنځ باندې یو بریټ وشو، هلته یو چینایي او څو نفر نور لمنځه لاړل. یعنی دا هم دا ادای هم په صفر باندې زار شو. بل خبره چې دوی د دې پر ځای باندې چې د ولس پام د امنیتی هغه کوم ادا او چې دوی کوغه نه واړوي، اوس په حتی دوی یوازنې دلیل هم دا و چې دا طبي چارواکو باندې یعنی امکانات شته خلک کار کوي او تحصیل کوي، هغه هم پټه په ودراو.
مانه نه غره نه صاحب، البته دا بیا بل موضوع ده د امنیت په ارتباط کې چرته د اتمر صاحب نظر هم واخلم. اتمر صاحب، تاسو تیر یو کال یعنی 2013 کال ل امنیتی په لور په افغانستان کې څنګه ارسوي په لاندو لسته تاسو؟
مانه نه شه ورسې تاسو د نورې ټکټ قدرمن میلمنو ته سلامونه لیکل. هغه څه چې تا وکړي دا طالبانو امنیت راوستی نه شو، یعنی د خلکو امیدونه ډېر زیات وو چې د طالبانو د راتګ سره سم په افغانستان کې به جنګ جګړې ودرېږي، ملکي طرفات به کم شي، ستونزې به حل شي. د امنیت په برخه کې مخصوصا د طالبانو چارواکو همیشه دا خبرې کولې چې منګه ټول افغانستان کې امنیت راوستی، شپې ورځې خلک آزاد د افغانستان هر سیمې ته تلی او راتلی شي. متاسفانه چې د ورځو په تېرېدو سره موږ اوس وینو چې حتی د دوی مشران چارواکي د امنیت په برخه کې ناتوانه دي. بله دا داخلي امنیت نه برسیره موږ ګاونډي هیوادونو سره یو څه سره مشکلات لرو، پاکستان سره تر دې حده پورې چې پاکستاني تیارو راغلل په افغانانو باندې بمباري وکړلې، او همدغسې د ایران سره څو ځلې سرحدي لانجې او شخړې رامنځته شوې، تاجکستان سره لکه چې غرنۍ صاحب وویلې، او دا په سیمه کې یو ناوړه تصویر زموږ د هیواد او زموږ د حکومت نه خلکو ته وړاندې کوي چې دا په هیڅ صورت نه د افغانانو دپاره د قناعت وړ دی او نه د
مننه اتمر صاحب. البته یو خوده توقع خبره ده، بل د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس باندې تقریبا 2014 کال د 2013 کال په څیر له امنیتی پلاوه د شیرزي صاحب نظر هم پلانډ واخلم. شیرزي صاحب تاسو هم که پلانډ و دی امنیتی وضعیت په اړه خبرې وکړي.
سلامونه اونې کله تاسو ته درنو محترم میلمنو ته او قدرمن اوریدونکو ته 2013 کال نه تنه طالبان بلکې اول قدم کې د افغانستان خلکو د لپاره ډیر بد کال، په دې کال کې خزو باندې ډیر محدودیتونه نور وجه شو، سرای محکمې او شلاقونه او د شریعت په نوم قانونونه راغی، محدودیتونه وجه شو، خلک خپل هر څه د لاسه ورکړله، زموږ مهاجرین په ایران او نورو ځایونو کې و شهیدان شو، زورغلې د مهاجرینو د غمجن حالت کې وو، او طالبان د پاره هم د دغه کال ښه کال نو سربیره په دې چې یو ټکی ته اشاره کوم چې طالبان ته یو خوچ په بین لیست جوړه دوی ته به موقع ورکړل شو، لکه دوه ته دوی په اول ځل موقع پیدا کړل چې دوی لا شي.
مننه شیرزه صاحب، مننه. د تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، په سیاسي برخه کې به په دې باندې خبرې وکړو چې په سیاسي برخه کې دوی څه روابط ټینګ کړي دي او څه باید شوي وای. اوس به بیرته ورشو خټک صاحب ته. خټک صاحب و سره اورو؟ هیله کوم. خټک صاحب، دلته مخکې اتمر صاحب هم دې ته اشاره وکړله چې په 2014 کال کې د افغانستان د امنیت په برخه کې یو لویه ننګونه له پاکستان سره کړکی شو، او دغه سلسله لا هم دوام لري، ادامه لري. څه فکر کوئ چې دغه کړکیچ اول خدا کړکیچ تاسو څرنګه ارزوئ؟ دلته مختلف اوازې دي، ځینې کسان وایي چې دا لوبه ده او ځینې کسان وایي چې نه روابط خراب دي.
ډیر مننه د آزادۍ ریډیو او نور ناس من منوټورو ته خراغلاس نه کیلي. خبردار چې تاسو ډیر بنیادی سوالو کو دا د 13 کالو راځي دا موضوع مترقیږي لګیارې چې د پاکستان او د افغان طالبانو یا د کابل چارواکو دا تعلق چې دی دا واقعي خراب دی او کنا دا یو نمایشي بڼه لري. نو زه دا اول ورځ نه دا خبره کوم چې نه کسو هم طالبان چې دینو د پاکستان پروژا وا، کسو هم اوس هم په افغان طالبانو کې چې دینو پاکستان چې دینو استخباراتي نفوذ لري یا اثر لري، خدا اثر د مخکې په نسبت کم شوی دی او تعلقات د دوړو چې ته غړې کړکې شوی دی. کته سو غړې پتیری او نیم کال کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په سفارتي سطح باندې ایست داسې تعلق نو قائم شوی دا اوس 13 ورځې کې چې دینو د پاکستان چې کوم د افغانستان د لپاره خصوصي استازي نه صادق خان رالو، دا تقریبا یو نیم کال پس چې د پاکستان او د افغانستان میس کې دادا هو شو. کته سو غړې چې دا تعلق ولې خراب شوی دی؟ تعلق خرابې ډیر عاملین دي. یو غټه وجه خو چې دی هغه دا ذهنیت دی د پاکستان د پالیسی سازو دا ذهنیت دی چې هغه دا سوچ کولو چې ګنې طالبان کابل کې چې کله وخت اورسي او زموږ په مرسته باندې رسی موږ سره کیسه کومک کړي دي، نو دوی ته چې موږ سو وایو دوی باغ رنگ مني چې موږ ورته کینې کینې به چې ورته پاسي پاسي به، نو دوی به زموږ دغه کوي خبر اوري زموږ چې دینو چې څه ورته وایو هغه مني. دویمه خبره چې دا هغه سره تړلې دا و چې پاکستان دا خیال و چې د کابل کې چې یو 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 دوست حکومت راتلو نه پاس یو ګډاګي حکومت راتلو نه پاس دا د ٹی ٹی پی دا کوم خطر چې پاکستان ته دا خطر به کم شي. او دریم دا و چې د پاکستان کوم سیاسي او اقتصادي ګټي دي چې د افغانستان کې یا په منطقه کې وړي چې د افغانستان د نورې وستي ایشیا ته ځانور سي هغه به نورې خپلې متاسفانه د غدرې واړه خبرې اونې شوې او نتیجه کې سو شو چې د افغان طالبانو او د پاکستان تعلق ډېر کړکېچن شو خراب شو او موږ وکړل چې دغه په نتیجه کې پاکستان چې شروع کې د افغان چارواکو دغه الله بيګري به کوله او دنیا کې به نور ملکونو ته داوي چې تاسو دغه سره تعامل پیدا کړئ تا افغان طالبانو سره تعامل پیدا کړئ او دوی سره څه چلن شروع کړي او دین به يرول کفردو کا مونږ دوی سره چلن شروع نو کو دوی سره مونږ خبر پردو نو کو یاو انګیجمنت ور سره نو کو نو کې دوی شي چې دنو دا نور هم چې دنو دغه شي صغدري ده شي
ماننه خټک صاحب مننه په دې برخه کې نور ډیر سوالونه هم شته بیرته په بیا تاسو ته راشم کبیرته د افغانستان د نن وضعیت له امنیتی پلوه بیا یو کتنه وکړه اتمر صاحب له امنیتی پلوه تاسو هغه ته اشاره وکړه چې فرضاً په کابل کې هم ځینې چاودنې او داشې وې لیکن دغه امنیتی وضعیت چې په دغه حالت کې دی فرضاً چې داعش حمله کړې دي د آزادی جبهې په نوم باندې یو ډلې حمله کړې دي د ملي مقاومت جبهې په نوم باندې جبهې د ځینو بریدونو مسولیت منلې ده دغه حمله څرنګه د دې مخنیول کېدای شي او څرنګه ممکن ده چې افغانان نور له جنگونو ځتی خلاص شي
افغانستان کې خو جګړې نه ټول خلک خسته دي تقریبا 15 کال جګړه د افغانانو ټول توان او شمال له منځه وړی او خلک په دې خوشحاله دي چې آرامي راشي لیکن موږ چې ګورو ورځ تر بلې دغه آرامي نه راځي او جګړې زیاتېږي د جګړې د پای ته رسېدلو لاملونه څو دي یعنې څو علتونه دي که هغه باندې توجه وشي جنگ جګړه به ختم شي اول دا چې د حکومت او د خلکو ترمنځ باید یو مستقیم ارتباط موجود وي یعنی هر حکومت هر نظام د نظام تر شا باید ولس ورسره ولاړ وي که ولس ورسره ولاړ نه وي هغه نظامونه تهدیدیږي او دا خبره همدا اوس په افغانستان کې سړی په سترګو ویني کله چې ولس دوی سره نه وي نو دغه جنگ جګړې هم زیاتېږي مخالفینو ته به دوی پناهګاه هم ورکوي کومک به هم ورسره کوي پیسې به هم ورته راټولوي او همغه یې چې بیا د دولت پر ضد یا د حکومت پر ضد هغوی جنگ جګړو ته ځي بله دا خبره ده چې د سلاحو شتون دی اوس متاسفانه چې افغانستان سره د دې نه چې 40 کاله جمهوریت و د ناټو او نړیوالو قواو په افغانستان کې ولیکن ډلې ټپلې دومره وتوانېدلې چې د دغه نه استفاده وکړي او دا سلاح دوی ځان سره وساتي او اوس هم موږ ګورو هم طالبان په دې برخه کې ښکېل دي د سلاح او د قاچاق او د پلور په برخه کې هم خلک تر یو حده پورې دوی سلاح ځان سره ساتلی یا چیرته یې پټ کړي دي خو مقصد سلاح دوی سره شته دی که موږ وایو چې امنیت خوندی وي نو اول خو به باید سلاح ټول شي د خلکو نه باید هېڅ چا سره سلاح پاتې نه شي حتی دغه جنګي ډلې هم چې دي دوی باید سلاح ونه لري که مونږ دا هیله لرو چې په هېواد کې د جګړه بیخي موجوده نه وي بل دا خبره ده چې حکومت د خلکو سره کښېني او د دوی غوښتنې دې واوري او د دوی غوښتنې دې ومني تر څو پورې چې دغه بعض د خلکو او د نظام ترمنځ رامنځته نه شي دغه اصطلاح مخالفت به دوام ومومي او د مخالفت په نتیجه کې دغه مقاومتونه رامنځته کیږي بیا نظام سره د جګړې بحث
مننه مننه اتمر صاحب غرنی صاحب که ستاسو نظر واخلم د امنیتي وضعیت د بهبود له خاطره څه باید په افغانستان کې شوي وای په 2023 کال کې
څنګه چې اتمر سه ورته اشاره وکړه هر دولت هغه وخت کې کولای شي چې امنیت تامین کړي چې ولس سره نږدې اړیکې ولري ولس خوشاله وساتي تاسو ګورئ چې په دغه طالبانو په دغه حاکمین دره په دی خو طالبانو د فکر کوو چې د دین او مذهب نه په سوء استفادې سره د صلاح په زور باندې دوی کولای شي چې په هر ډول شي دی امنیت تضمینولای شي. نو هغه خاطر باندې دوی د هغه اول ورځ تر اوسه پورې دوی پر لپسې د ولس سره واټن پیدا کوي، ولس ته ارزښت نه ورکوي، د ولس ته برخه پکې نه ورکوي. ولس هم دا اوس په ډېر بد حالت کې دی، نه تنها په امنیتي لحاظ، په اقتصادي لحاظ هم دا اوس ویل کېږي چې دوی تقریبا یو څلور سونه یو ایسای د یو ماښام ډوډۍ لپاره هم پوره وړی دی. نو بنا ان په دغس یو حالت کې خلق دې ته ماده دي چې نور نشي کولای چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، او په څنګه کې تاسو یې وسویني چې د ازادۍ په نامو، د مقاومت په نامو، ازادۍ ته د امریکې جوازم تقریبا وای چې وامه خسته. نو بنا ان
خیر دغه ادعا په سبا نه زو چې جواز اخیسته دی یا څنګه دی اخیسته،
یعنی څنګه وته مسایده خلک.
بله، ما نه نه خرانه صاحب، ما نه نه شیرزه صاحب که تاسو نظر واخلم، تاسو څه وایئ چې په 2023 کال کې باید څه شوي وای چې امنیتی وضعیت بهتره شوي وای؟
شباب صاحب وویل زما فکر چې استخباراتان نه غولي چې افغانستان کې امن راشي، ځکه په قصد نه وختله حکومتونه هم په سلویخ کال کې یا سلویخ کال نه د باندې چې موږ تجربه لرو دې کارونه کې خپل استخبارات هم د ښکېل ده، حکومتونه هم دې کې ښکېل ده. دوی قصد نه غوښتل چې افغانستان کې امن راشي، او افغانستان کې واقعي یو حکومت راشي، یو د مردم سالار حکومت راشي، یا دلته خلکو کولی شي چې ښه ژوند وکړي او په امنیت ژوند وکړي. دلته لویه برنامه دي، استخباراتان برنامه دي، دا چې یو جبی په نوم یو څه انتشارات کوي، دا ډېرې نه ډېرې دغه د خلکو د اسان او د افکارو د مختلف کولو د پر فیسبوکي نشرات لري. دوی هم دغه نه ده، او نور وګوره کله استم کله دغه مشکلات هم پیدا کیږي. دا وسلې د کومه کیږي؟ خلکو سره وسلې نشته، عام خلک دومره جرأت هم لري چې اوس وسلې وساتي، دا د کوم چې طالبان دومره خشونت لري، خو دغه وسلې د کوم ځای کې، دغه مرمۍ د کومه کیږي؟ اوس زه معلومات لرم یو مرمۍ په پاویاره په 15000 په خرسيږي، یو د راکټو مرمۍ په 15000 3000 2500 نشرو ته 15000 پورې خرسيږي، لاسي بم هم داسې اوس خرسيږي. خلک چې دوی نیسی چې سلاره کې یو مهمه در سره د سلاره کې وਹੀ ته کې هغه تدیر مجبورې چې سلا پراته پیدا ک، دا مجبوری کې د کوم ځای نه سلا واخلي، د کوم ځای نه پیدا
ک. معنی نه شر ځای سره
دا د طالبان د استاد نه دوی سلا او مرمۍ اخلي، اوس که مرمۍ خرسيږي، د راکټ مرمۍ خرسيږي، لاسي بم خرسيږي، هم دغه طالبان د چې دوی خرسي به ته دوی استفاده کوي کنه، نو هم خلکو سره واسطه د کومه کې.
معنی
زه فکر کوم چې استخبارات نغولي او دغه طالبان هم په قسم نغولي چې دلته امن راشي، په دې چې دوی استخبارات هم داس وظیفه لري چې افغانستان خلک په هم داس نامني کې
ژوند. مانا نشر زاسب د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په 2023 کال کې د نومبر تر میاشتې پورې، یعنی د جنوري لا پیله تر نومبر پورې، 8450 امنیتی پیش په افغانستان کې ثبت شوی دی، چې ځینې ډیری وړې دي او ځینې خطر ټولو غټه پیښه شای دغه پیښه وی چې په برمل ولوسالی باندې پاکستانی الوتکو بمباری وکړل او 55 کسان پکې ووشل شول. خټک صاحب، دغه د ملګرو ملتونو احصائیه ته چې ګورو، د پاکستان امنیتی پیش یو مخ له افغانستان سره د مقایسې وړ نه دی. هلته ډیر زیات امنیتی پیش رامنځته شوی دی. د پاکستان د پوز ویاند اونۍ مخکې په خپل خبری غونډه کې وویل چې 95,802 امنیتی پیش په یو کال کې په پاکستان کې پیش شوی دی، ترورستي پیش. او بخښي، دوی عملیات کړی دی، نو پیش به څومره نور هم سی بی. څه فکر کوئ چې د امنیتی وضعیت په دې ټول سیمه کې په کومه خوا روان دی؟
ډېر بنیادی سوال دی او ډېر ښه سوال دی. زما په خیال باندې که تاسو دغه د 2023 کال دغه ته وګورئ، پیښو ته وګورئ، او بیا خاص کر د پاکستان او د افغانستان چې کوم سفارتي تعلقات دي یا دی میز کې چې څومره شخړه زیاتیږي، نو موږ ګورو چې دغه امنیتی وضعیت به ورځ تر ورځ خرابیږي، او دا به نور هم چې دی نو په دواړو ملکونو کې به چې دی نو دغه امنیتی ګواښونه زیاتیږي. هغې وجه دا ده چې موږ وکتل چې په تیر کال کې پاکستان او بیا تاسو ګورئ چې په دې سیمه کې تاجکستان یو داسې ملک چې هغه کار د طالبانو سره مخالفت لري او د طالبانو چې کوم مخالفین دي زیات تر هغه په تاجکستان کې چې د نو موجودیت لري. نو دې وجه نه موږ ګورو چې تیر کال دا یو کوشش وشو چې د پاکستان او د تاجکستان دوړو واسه شروع کی چې د خپل کوششونه او د حمایت دي د نور منسجم کی او د سمره طالب مخالف قوتونه چې دي ګروپونه چې دي د سره رابطې پاکستان هم ځاتې کړي دي او بیا په تیر ورځو کې موږ قتل د دې کال د 2023 کال په اخر کې د پاکستان د عیسائی مشر چې دی نو اعظم ملک چې دی هغه تاجکستان ته لاړو او تاجکستان دورې مقصد هم دا و چې هلته کې چې کوم طالبان مخالف د غدي غي سره تماتونه زیات کی بل تاجکستان حکومت سره هم چې دینو په دې مورد کې چې دینو یو 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 دغه تفاهم پیدا کی نو دا کوم دغه چې دی پیخي چې دی د دې طرف ته اشاره کوي چې په راتلونکي کال به نور هم د 2023 نه هم زیات امنیتي وضع خراب وي او هغه وجه دا ده چې پاکستان اوس داسې ښکاري چې غواړي چې په طالبانو باندې اوس فوجي فشار هم راولي او فوجي فشار د دوه لارو برازي یو دار چې په افغانستان کې دنه چې کوم هغه غنی چې دا مشتبه ټکانی دي عدالت ته کې چلانو پټ ځایونه دي دا ټي ټي پی هغه باندې به عملي ځاتای او دویم دا دی چې طالبان مخالف چې کوم ځواکونه دي جبهه دي ګروپونه دي هغه سره به هغه تماس هم ځاتای کومونه هم ځاتای او کوشش دا روان
خټک صاحب دا ستاسو تر خبرو پوري پاکستان په خپل خاور کې دننه او د پښتنو په ځینو سیمو کې په خیبر پښتونخوا کې قبایلی سیمو کې په بلوچستان کې د دې حمله په ترڅ کې ونه شوې کړای چې د خپل مخالف وسلوال مهار کړی او د دوی مخه ونیسي. کچرته دوی د افغانستان د خاورې دننه هم عملیات پراخ کړي فکر نه کوي چې دا جبهه به ډیر پسې لوی شي پراخ بشي بیا به د پاکستان لوسم پوره نه وي.
عمدہ زمام عمدہ خبر ده چې دا جبه پراخیږي لګیا دی او کتا سو غوړی نو په دې 1300 میشتو کې په پاکستان کې چې کوم پولیس باندې دغه دی دا ډیفرنٹ لائن باندې چې کوم علاقې دي د پښتو د پاکستان اغه نه اغه رو چې پوسټې چې دی نو اغه ختمي او مرکزونو ته خپل دغه راړي پوسټې راړي اغه وړي پوسټې ټول ختمي کوي مرکزونو ته خپل کوه راولي دا یې په نتیجه کې چې دی نو ډېرې پوسټې چې دی اغه د طالبانو په اړه کې دي او تیر ورځو کې تاسو کتل چې د پاکستان د خیبر پختونخوا په ایالتي اسمبلی کې دا باجوړ نه تعلق لرونکي چې د ممبر چې د انور دی باغه وې چې په چلارزو کې چې نو تقریبا 15 پوسټ چې هغه پاکستان د واکونو پرخ او طالبانو په خپل بیرغونه وترو نو هغه د طالبانو په ولکه کې
البته په خواله رسنیو کې سوشل میډیا کې د دغه پوسټو ویډیوګان هم خبرې شوې دي چې ازادي رادیو تصدیق نشي کولای لوي خبرتیا او وروسته بحث ته دوام ورکو او سیاسي اړخ ته کتنه کوو.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي په سپوږی پروګرام په منځني سپدو له شپږنی په ټول افغانستان کې د رادیو لاري او د خبرونه په فیسبوک کې هم په ژوندۍ بڼه کتلای شئ. د پروګرام د بحث موضوع مده د افغانستان سیاسي امنیتي وضعیت د 2023 کال په ترڅ کې په امنیتي وضعیت مو مخکې خبرې وکړې اوس په سیاسي وضعیت تر مخه کړو. البته په دې خبرونه کې مو د پانتون استاد اسحاق اتمر د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک د سیاسي چارو کتونکو اسماعیل غرانی او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو د سار احمد شیرزي ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي برخې ته راشو. اتمر سپ په 2023 کال کې ځینې سیاسي حالې ځلې وشوې د افغانستان د په افغانستان کې له طالبانو سره تماسونه ټینګ شول. له طالبانو پرته ځینې غونډې جوړې شوې. ستاسو په باور دغه غونډو ته یو نظر په تیر کې څنګه وي او څه باید شوي وي؟
ګرچې 2023 کال طالبان په حواله کې یعنی ډیر ښه موقعیتونه لاسته راوړي ول، یعنی نړیوال ټولنه د طالبانو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړ. که ستاسو په یاد دي د دوه په لومړۍ غونډه کې طالبانو ته دعوت ورنه کړل شو، په دویمه غونډه کې طالبان بایکاټ کړل نه شول، په دریم غونډه کې دوی ته د دوی شرایط ومنل شو او نړیوال هم دا خبره وکړه چې موږ د دوی شرایط ځکه منو چې دوی د نړیوال ټولنې سره یو ځای شي. همدغه فرصت موږ دوی ته ورکوو، لیکن متاسفانه چې د دریم غونډې نه راوروسته طالبان زیاتی هغه سلسله پرېښوده او هغه تعقیب هم نشو. په سیمه ایزه برخه کې طالبان یو تعداد هیوادونه، البته هغه ګاونډي هیوادونه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، دوی سره تجارتي روابط پیاوړي کړل، چین سره مثلا، ازبکستان سره، ترکمنستان سره، همدغسې قزاقستان سره، د روسیې سره، د ایران سره، دوی ته ښه فرصت په لاس ورغلی. په اخره کې تاسو لیدل چې روسیا د دوی نمونه د تور لیست ځینې وویسته، او البته مهمه دا ده چې روسان یا نور هیوادونه ولې دې ته اړ شول. البته هغوی په دې معنا نه وو چې دوی یا طالبان په رسمیت وپېژني یا مثلا دوی سره ډېر نږدې پاتې شي، دوی په دې خاطر چې افغانستان کې ځینې ډلې دي چې هغوی هیوادونه تهدیدېږي د هغه ډلو نه، نو ځکه هغوی طالبانو سره خپل اړیکې نږدې وساتلې او ساتي یې تر څو چې دغه حرکتونه د دوی تر نظر لاندې همداسې وڅارل شي. په هر صورت دا هم یو لاسته راوړنه وه د طالبانو دپاره چې دوی وشو کولی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره خپل روابط وساتي. برخلاف مثلا هند سره دوی خپل روابط جوړ کړل، د هند هیات افغانستان ته راغی او په همدغه ترتیب د بمبئی قنسلګری دوی ته ورکړل شو. مګر د پاکستان سره د دوی اړیکې خړپړې شوې، او مثلا د امارات سره، د سعودي عربستان سره بیا د دوی اړیکې ښه وې. یعنی په مجموع کې د سیاسي اړخه طالبان په 40 کال کې تر یو حده پورې ښه وبرېښېدل، لیکن دا معنا نه لري چې دغه هیوادونه چې دوی سره اړیکې ساتلي یا تمایل ښودلی دا به همیشه دغسې وي، ځکه دوی دغه تحولاتو ته ګوري او د طالبانو حرکتونو ته ګوري.
مننه اتمر صاحب، طبیعي خبره ده، طبیعي خبره ده، له شرایطو سره سیاسي شرایط هم تغییر کوي. غرنۍ صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې 2023 کال له سیاسي پلوه طالبانو ته څرنګه کالو؟
ډېر مننه. لکه چې اتمر صاحب اشاره وکړه، په پیل کې یو څه ډېر ښه زیری ورکړ شو، ورته شنه چراغونه ښکاره شول، ورته حتی تاسو ولیده چې د چین هیواد هم سره ښه تعلقات ټینګ کړل، روسیې هم څنګه چې ویل شو، حتی په پارلمان کې پریکړه وشوه چې د دوی د هغه بعضې وزیرانو نوم د تور لیست نه وباسي، یعنی زمینه مساعده شوه چې حتی په رسمیت دوی وپېژني. د دې تر څنګ د اروپا اتحادیې مشر هم راغی، دلته یې څو دفعې رقمندي وښوده. اته په امریکا کې اعلان وشو چې موږ د خپل د ملي ګټو په خاطر باندې غواړو چې طالبانو سره خپل تعلقات ولرو، تعامل وکړو. خو په تاسف سره چې د طالبانو سخت دریزه فرمانونو او دغه سي د خزو د تعلیم او د کار په ارتباط باندې دغه ټول د سیمه یې غکړې، ځکه اوس هر هیواد چې دی هغه خلک طالبانو غو نظام نه لري. اوس ماته هم دا په تور مثال روسیا کې خولس تیر پښتنه کوي چې تر سره کوم یو هیواد سره تماس لري، یا په اروپا کې همدغه سی ولست د هیوادونو نه پښتنه کوي، په امریکا کې پښتنه کوي. نو دلته اوس د اخر د سلیرشتم کال کې هغه کوم هیله چې موجود وي، هغه کوم شنه چراغونه چې د دې ورکړ شوی و هغه استاش
معنا نه خرانه صاحب. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، اتمر صاحب اشاره ورته وکړه، د روسي پریکړه بیا د کال په روسیو کې و چې روسانو دوی لتور لیست وېستل. البته د کال په منځ کې قزاقستان هم دوی لتور لیست نه وېستل. شیرزا صاحب، تاسو ته څنګه ښکاری تیر کال له سیاسي پلوه طالبانو ته؟
شبر صاحب، زه فکر کوم چې طالبان عمر کې ډیره چانسونه وو په دغه کال کې، نړیوال ډیر سجونه دی د دوی ته ورکړل ډیر سہولتونه برابر شو شنه چراغونه دی ته وخودله خلیفہ صلاح الدین اقانی باندې چې جایزه وغه د دیوان د باندې لا د دې لیدران د باندې لا دوه ته لا خو دوی دغه ټول چانسونه استفادې و نه کړل په دغه چې دوی استفادې و نه کړل سربیره په دې دوی نور محدودیتونه راوځ کړل د دې په نتیجه مولې درا چې د طالبان د سیال لا ته لا ځینی وادونه د دې په خلاف یو پریکلیک لاسلیک لا چې دوی د سیال لا ته لا شي اغه خوانه د دوی دوسیه لاهې ته وسپاره شو د بل خوانه دوی نور محدودیتونه وزکه د خزو با وینجونو باندې مونږ ولې درته چې د طبي او متوالي او متوسط طبي په خزو باندې باندې کړه نور محدودیتونه راولل دوی نور قیودات راولل په خلکو باندې دوی خپل نو غوښتل چې دغه کومه امکانات چې آشنه چراغونه چې نړیوال دوی ته وخدله د سیاسي لحاظ دوی ګټه وانه خسته و چې دوی ولی ګټه وانه خسته ولی دوی هم داسې لجاجت کوي د دوی رهبر ولی هر ورځ خلکو سره دښمنی کوي نو مالک کریم او کرم ولی میګه چې سیاسي او استخباراتي لوبه ده دوی دندم داده چې خلکو سره او نړیوال سره او دغه شنه چراغون نه دوی استفاده ونی کی کنه نو دنیا یو د پته پته تیر کال نه پدغه د سکم د سلور کاله د چګوی راغره دنیا ډیر دوی ته شنه چراغونه وخوند
ما نه نه
دوی د دنیا سره د سیاسي لحاظ هم د سیاسي نظامی لحاظ او استخباراتي لحاظ تعامل نه کوي یو نه غوړي چې جوړه
ما نه نه شه ما نه نه ل سیاسي په لور په د سیمه هیوادونو ته د خبرونې ملمنو هم اشاره وکړي. سعودي عربستان په کابل کې خپل سفارت البته پرته لدی چې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني خپل مامورین زیات کړ او سفارت وره پرانیست. د قزاقستان ته اشاره وشول چې دوی له تور لیست لري کړل. د روسي پارلمان هم ورته پریکړه وکړه. لجنو هیوادونو سره اقتصادي راکړه ورکړه دوی په تیر کال کې ټینګه کړې ده. خو تر ټولو روابط د دوی له پاکستان سره خراب شوی دي. خټک صاحب له پاکستان سره د دوی روابط کچیرته د سبان دي درې کلونو ته وګورو تر بل هر کال سش کال طالبان سره د پاکستان روابط خراب شوی دي. په دې برخه کې د پاکستان له لوري کته صورت وګوري الاتی څه درته ښکاری که سم تاسو مخکې ته اشاره وکړل چې د پاکستان چارواکي په دې فکر کې و چې طالبان به د دوی هر خبره مني. کومه خبره د دوی نه ده منلې چې روابط خراب شي؟
خبره دا چې تاسو ډیر خطوالو کو خدای له غو نه یو مختصر خبره دا کومه چې زمونږ نورو ملمنو چې کومه خبره د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې یو یو خبره چې زورته اشاره کوم هغه دا چې د تیر کال مونږ قتل چې طالبانو خپل منځي اختلافات چې د خاص کر د کابل او د کندهار مېس کې مونږ قتل چې اختلافات ورځ پر ورځ زیاتې دودي او تیر کال کې مونږ ډیر داسې مونږ مثالونه لرو چې هغه مونږ راوړې شو دلته چې څنګه د دې مېس کې چې دینو طالبانو خپل منځي چې نو هغه اختلافات دې هغه زیات شي وي تر څو پوری چې د پاکستان خبره ده نو چې څنګه تاسو ته مو وی چې پاکستان طالبانو نه دا وختنه لرله چې هغه دې د ټي ټي پی دا وخت دې د پاکستان امنیت ته او بیا دانی چې دینو دې باندې له پاکستان سره مرسته وکي افغان پاکستانی طالبان نه خلاص لا کی او دې دې د سرحدي سیمو نه لري نو روسیمو کې کفر وکړه غیر د افغانستان نه وستې نشي خو چې دا پاکستان سره لګیدلې کومه افغانستان سیمې دي نه چې دا نو روسیمو ته انتقال کړی شي چې د دلتا په دغه کې دراندازي چې دا په پاکستان کې یا د پاکستان ته د تروریستي مقصد لپاره تک چې دا د غشي ولې پاکستان افغانستان دا خبرونه منله او طالبانو درې داو چې دا رستا سو داخلي شړه دا مونږ تمر کولې شو چې مونږ تاسو پاکستانی طالب بان سره کې نو له شو تاسو خپل کې د خپل معاملات حل کړئ. یو دا خبره دویمه خبره دا و چې پاکستان افغانستان چې د افغاني طالبان چې هغه د پاکستان د انسان وروتل هغه راسن د ټولې دونه دوه کې چې کوم د دفتر کولاو شو په قطر کې داګه قطر دفتر په ځمانه طالبانو ته مکمل شو چې راسن ټولې دنیا سره خپل تماسونه ونیسي او رو چې د هغه پاکستان باندې مسار ختم کی او غیر راسن د ملکونو سره خاص کر امریکا سره خاص کر د د د روسیا سره چین سره نور ملکونو سره تعلق راسن جوړ کی چې دا چې نو د پاکستان د پاره د منلو خبره ده کنه چې پاکستان په دا وختل چې طالبان کوم تعلقات چې دی بار بارني اغله د پاکستان د لاري وشي او د پاکستان د ګټو
او بخښ خټک صاحب هم دې برخه کې کچرته پاکستان دا غشتلې چې د په کابل کې د واکمنو ارتباط د اسلام آباد لاري وي نو بیا ولې دې ته چمتو کېدل چې په دوحه کې د سولې خبري وشي ولې نه غوښتل لکه د مجاهدینو د حکومت په سیر چې په راول پنده کې جوړ شي
خبره دا چې اول خو ابر قدرتونه دې ته نو تیار غرب دې ته نو تیار چې هغه د پاکستان کې دنه داده غوښتي دوی دا چې پاکستان هو هغه وخت کې دا یو دا یو دغه ورکول تاثیر ورکول چې ګنه طالبان چې دی هغه زموږ مکمل په کنټرول کې ندي تیر ورځو کې ما دا خبره اوري دا ستانک دي چې په خپل نه چاکړي وچه هغه وي چې را جنرال د اسم ملک چې دعوت ورکړو طالبانو آیات چې تاسو راشي د پاکستان دغه کوي نو تانکسي د خپل دا خبره چې کولکړي ته د کړی دا ویل دا چې تانکسي چې وایي چې دغه مونږ ته وایي چې جنرال سي مونږ ته وایي چې د امریکایانو مېس کې به تاسو مخکې به تاسو مونږ سره خپل دا څه نه ثابتوي چې ګنې د مونږ تعلق ته نو خبره دا ده چې پاکستان دا غوښتل چې دغه خبر اترې چې یو خبردار چې د قطر دفتر کول قطر کې دفتر کول او دن هم د پاکستان د مرزي مطابق نو پاکستان وختل کې باقي دفتر کول او کی د سعودي عربیا یا بل ملک کول او شي کوم ځای کې پاکستان هم اثر وی او بلدار چې سعودي عرب هم پکې خو شامل و نو خبرې ډېرې دي خو
زما ته خټک صاحب او بخښه تاسو له خبرو دا سوال ماته پیدا شو تاسو ویل چې غرب نه غوښتل چې په پاکستان کې د سوري خبرې وشي غرب ولې آیا په پاکستان به اعتبار شوه
نو خبره دا ده چې تاسو دغه د امریکای د مشرانو بیان نه وګورئ یا بیا خاص کر د ټرمپ اولنې توري تاسو دغه بیان نه وګورئ نو خو په کارو وي چې پاکستان موږ سره چې نو ډبل ګیم کړي دي او موږ په تیار کې ساتلی او چې کومه پیسې موږ ورکوم کو نو سره موږ کړي دي هغه موږ د ګټو خلاف استعمال شي وي نو د پاکستان او د امریکای مس کې چې نو دا یو دا موجود چې پاکستان دا غړل چې امریکا موږ سره ډبل ګیم کوي امریکای دا غړل چې پاکستان موږ سره ډبل ګیم کوي نو دا خو استخباراتي لوبي دي دا خو سفارتي دغه دي شطرنج دی په دې کې خو چې دنو کلاړیانو ته پته لوګاړو ته پته چې څوک چا سره څه کوي او بنیادی شی چې دنو هغه ګټي دي دښمنی او دوستی چې دی هغه ضروری نه ده بنیادی دغه نه ده شی نه ده بنیادی شی ګټي دي نو چې کوم نه کې خلکو ته خپل ګټي خدای کاری هغه هغه څه کوي که دوست او که دښمن دی نو خبره ده چې د پاکستان او د امریکای کوم تعلقات دي وو کسوم موږ ته په ظاهره خخ کاریدل د جمهوریت دوره کې یا د جمهوریت دوره نه مخکې نو هغه کې چاته نه چاته چې ده نو یو دغه موجودو بدګمانی دا موجوده و چې دواړه یو بل سره
ماننه خټک صاحب البته اوس چې ټرمپ د بهراني هوادونو لپاره کوم صلاحکار د ځان لپاره ټاکلې د ریچارډ ګرینل هغه کوم ټویټونه کوي هغه هم له پاکستان سره د دوستۍ معنا نه ورکوي له پاکستان سره د یو ډول مخالفت معنا ورکوي اتمر صاحب د تیر 2023 کال پترس کې کچرته د تهران او کابل په کابل کې د واکمن او طالبانو روابط توګور د روابط ډیر شو د ایران حیاتان راغلل کابل ته د طالبانو حیاتان لاړل ایران ته د دوړو هیوادونو ترمن تجارت هم زیات شوې ده لیکن د کال په روسیو کې یو ځل بیا ایران د هرات د پښتون بند لفتتا او روسته د حقابي خبر راپور تکړه ستاس په نظر ولې
دا تقریبا د دوتان د پروګرامونو زینه ده خو اوس په دې وخت کې طالبانو هغه باندې کار پیل کړ او دا خبره ده ایران یو خو چې افغانستان سره پوله لري ایران داسې فکر کوي چې په دغه څلوېښت کلونو کې کله چې د داوودخان جمهوریت نسکور شو نو ایران داسې فکر کوي چې د دوی برخه د هلمند او د نورو سیندونو نه کوم چې د افغانستان نه ورځي د دې نور نه و دوی په خپله خوښه رقم چې زړه و د دې اوبو نه دوی استفاده کوله حتی ډېر لوی ذخایر دوی په سیستان بلوچستان کې جوړ کړي دي چې دی وو د ذخیره هغه څاګان دي چې هغه بیا د غن استفاده کوي نه دا د نورم نه یا د قرارداد نه بر علاوه دوی بیرنګي د دې وو نه استفاده کوله او تیر کال هم کله چې د هلمند د وو مسله رامنځته شو دوه کاله مخکې د ایران پخوانی جمهور رئیس تاسو په یاد دی راغه او سیمه کې او اتو افغانستان ته اختارم ورکو طالبان ته خو پر صورت سره ایران دا کوشش کوي چې د افغانستان په اوبو کې خپله برخه خوندي وساتي لیکن افغانستان خو د پاچا په وخت کې دوی سره کوم قرارداد چې کړی و په هغه باندې تر اوسه پورې پایبند دی او یو مقدار نور اوبه هم ایران ته دوی د حسن نیت له مخې ورخوشي کړي دي نور د پاژدان د بند په هکله ایرانیان اوس تشویش څرګند کړی او کوشش دا کوي چې په هر طریقه کېږي افغاني لورې باندې دوی فشار وارد کړي چې یو خو د دې بند کار ودروي بل دا چې ایران وښیي چې ایران خپله وچکالي سره مخ ده ایران اوبو ته ډېر ضرورت لري نو او د ایران د اوبو منابع په افغانستان کې د دوی په دغه وسیله کوشش کوي چې طالبان حکومت تر فشار لاندې راولي او ځان ته ډېره برخه د اوبو
مننه اتمر صاحب مننه په همدې برخه کې شیرزه صاحب که ستاسو نظر واخلم ایران په 2023 کال کې لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړه روابط تګ راتګ د طالبانو له حکومت سره زیات وو لیکن د اوبو د حقابې مسلې هم د کال په ترڅ کې غلې پرې شوه په روسیو کې راپورته کړه او د راپورونو له مخې تر اویا ډېر افغانان ایران په خپله خاوره کې سش کاله اعدام کړي دي دا روابط تاسو څنګه ښکاري
شباب صاحب زه فکر کوم چې طالبان او ایران روابط تیر دی ویری د بی اعتمادی روابط ده ایران غواړي د باجهی د لارې نه طالبان خپل ځان سره وساتي ډیر پس د ایران په سیاسیونو په منځ کې حکومت منځ کې حتی استخباراتو منځ کې ډیر اعتماد نه کوي په طالبانو باندې او سربیره په دې ایران کله فکر کوي چې مونږ ډیر حاکمیت لرو په طالبانو او یو ډلې یو څه قومندانان چې ډیر نږدې د ایران سره لکه ما دغه فاضل مظلوم د وزارت دفاع لومړی مرستیال چې دا نور څه یو څه قومندانان ده چې ایران سره ډیر نږدې ده دوی فکر کوي چې مونږ کولای شي ډیر اعتماد کوو یا طالبان زموږ په خوله کې او بیا چې ګوري چې طالبان د دې فضله نزي مخکې نزي یو څه مخالفت کی بیا ایران ویره کی وی ایران کدواله په مسله ده کدو بو په مسله ده کده هاد سیاسي او استخباراتي د مسله یو ویره لري او غوالي چې یو شکل باج ورکی طالبان
طالبان
ته مانه وزارت دفاع به تیل هر څه ایران ورکی او ایران ډیر احتیاط کوي طالبان سره ډیر اعتماد نشي کولی نشي نه کوي طالبان باندې او وی ایران کې دا ویره مشته چا لوی قدرتونه همدغه طالبان د دوی په خلاف استعمالي بیا کله دوی باندې نسیده وبو مسله او عقبه مسله سومه د مخکې مولید راځي د ایران چارواکي وایي چې د عقبه مسله حل شو د مخترمنځ بیا ګوري چې یو
بیا راپورته شي
خبرې کوي بیا عقبه وچتی یو د بی اعتمادي فضا ایران او طالبان
مننه مننه غرانه چې تاسو ته د ایران او د طالبان روابط په بزر سره رښتوم کال کې څنګه ښکاري
او ویلی د طالبانو د ایران روابط نه تنها د طالبانو سره ایران د هیڅ افغانستان کې د هیڅ یو مقتدر حکومت سره نه غواړي چې اړیکه ولري هغه هم دغه څه کوشش کوي چې هغه سي اشخاص او افراد ولري چې دوی په فرمان وسی او خصوصا د دوی د اوبو په ارتباط باندې نه تنها د اوبو په ارتباط باندې حتی بعضی نورو مسایلو باندې هم دوی اختلافات پیدا کوي نو ایران چال وهی ایران صادق نه دی افغانستان سره نه تنها طالب سره چې هر هیواد راشته اصول دي چې کله چې اشرف غنی هلته لاړ هغه ته ایران ته هلته هم هم دا موضوع یاد کړه مګر کله چې اشرف غنی ویل چې بلکې اوبو درته درکو ولې په نړیوالو ستانداردونو باندې هم رئیس جمهور هم مشر مذهبي مشر بخیران پاتې شلو بنیخ په دې خاطر باندې
د امغه جمهوریت د منځولو لپاره هم دی تلاش وکه، هم پاکستان تلاش وکه، هم د تاجکستان تلاش پدی وکه چې دوی یو هم نه غواړي چې افغانستان کې په خو ولاړ یو غشتلې دولت د خلکو د خوخي دولت وبسي، ځکه دوی یو مملکت هم نه غواړي چې د افغانستان د خپل وبونه استفاده وکي، د خپل زیرمونه استفاده وکي. په همدې خاطر باندې دوی قصدن غواړي چې په افغانستان کې بے امنی راولي، په افغانستان کې مناسبات خپل منځو کې سره خراب شي. نه تنها ایران، پاکستان هم تاسو وګورئ، پاکستان عین لکه چې میلمنو وویل مستقیما اوس غواړي د طالبان ناهیلي شوي دي، او دغه د استخباراتو مشر مستقیما د تاجکستان سره منځنۍ آسیا سره هغه کوم شنه چراغونه چې جوړ شوي وو هغه هم دغه لیدو کاتو بیرته له منځه وړل، بیت دوی ته وښودل چې موږ مستقیما تاسو سره په تماس کې یو. اوس تاسو وګورئ هم دغه لیدو کاتو په نتیجه کې د واخان موضوع ګرمه شوله. که خدای مکړه دا د واخان موضوع تر سره شي، دا نو تقریبا آخرین میخ ده چې د طالبانو په تابوت به وهل کیږي. نو دې خبره طالبان متوجه نه دي، ځکه چې طالبانو په مېس کې یو سیاسي خلک نشته دي، هغه دغه نزاکتونو ته دغه ډیپلوماسي ته توجه نشي کولای.
مانه نه خرادای صاحب، تاسو د واخان مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به د خټک صاحب نظر واخلم. خټک صاحب، د واخان مسله پاکستان په غیر مستقیم ډول یاد کړه، البته ازادي راډیو سره کوم کتونکو سره خبرې کړې دي، هغه وایي چې په دې وخت کې اصلا واخان ته سفر ډیر سخت دی او ډیر ګران هم ده، او بل ورته بیا چې دا موضوع یو څه بیرته وڅېړل شو او یو څه بیرته سړه شو، تازه د پاکستان پلاوی ویلی دی چې کابل ته مو د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره خبري وکړي، او هغه پیشنهاد کړی دی چې مشته شپږسلويشت کې پنځسلويشت میلیونه ډالر راکړي چې د ټي ټي پی له سرحدي سیمو لري کړو. دا څه لوبه ده او کنه سیاست ته خټک سره
ډیره مننه ټولو کې. اول خو برا شو د واخان مسلې ته، ګوره خبره دارا چې د دې کې شک نشته چې واخان چې کوم ستراتیژیکی ارزښت لري، اهمیت لري، هغه ډیر مهم دی، او نه صرف د پاکستان بلکې د هند هم په دې باندې نظر دی، ځکه چې هند غواړي چې راسن چې دینو د وستي ایشیا سره خپل سرحد او غزي او په دغه کوم پاکستان هغه سیمه چې د واخان سره تړلې دي، هغه سیمه هغه دي چې پای باندې هند هم دا دغه لري داول لري چې دا د هغه سیمه دي، دا د تیر کشمیري سره په خوانی کشمیر چې په کوم باندې چې پاکستان او د ان مس کې شخړه روانه ده، نو دغه ګلګت بلتستان د کشمیري صدا او د هغه حیثیت هم عمره د لکه متنازع دي چې هند او پاکستان په دواړه داوا لري، نو هند هم دا کوشش لري یا پلان لري یا دغه چې کومه د غورو پالیسی بیانې غورو نو پاهي کې چټه نه چټه دا یو خواهش موجود دی چې واخان د ګلګت بلتستان باندې حمله او خپل سره چیرینو دغه تراړي. دغه خبره چې پاکستان ولې دا خبره روچته کا، پاکستان څنګه دا خبره روچته کا چې پاکستان کې دنه هم کې دیشي د ځنې خلکو د خیال وی پالیسی سازو کې او خاص کر د اعلانو کې چې کړه کا غي دا واخان پټي باندې دغه کا قبضه جوړه شو، نو دای براسن د وستي شیا سره دغه شی او متصل شي، ځکه چې اوس د 1992 راځي پاکستان دا وړي چې د وستي شیا ملکونو سره تجارتی او دغه مضبوط کی ولې د افغانستان وزا چې اجازه نه ورکي، نو یو خدا خبره. دویمه خبره دا ده چې دا اوس چې د پاکستان او د تاجکستان مېس کې چې دا کوم نوی راشه درس شروع شي وي دی، یا د افغانستان وزې حواله سره چې دا غي کوم نوی پلانونه او نوی چې دینو پروژې چې دینو په نظر کې دي، هغه کې به دا واخان د کیمیت وی چې دا څومره اکمالات او دا څومره دا د غوچ کیږي، دا په ټول د دې چې مودلاري کیږي د بدخشان د لاري کیږي، یا دا د هغه سیمو د لاري کیږي چې هغه د پاکستان او افغانستان د تاجکستان سره تړلې سیمه دي، نو په دې وجوانه چرته نه چرته د منطقي چې کوم کوټونه دي چې پاکستان افغانستان کې نوې لوبې بوسکې سیاسي بوسکې شي کول غواړي، ستراتیژیکي بوسکې شي غواړي، نو هغه د لپاره به واخان چې دنو یو اهمیت وي او ارزښت وي.
مننه. البته کچیرته وکتل شي خټک صاحب د تاجکستان او د پاکستان د روابطو په برخه کې، په 2014 کال کې د تاجکستان یو پلاوی له افغان طالبانو او له چینایانو سره په دې باندې خبرې کړې وې چې چین د تاجکستان لاره افغانستان ته ترانزیت لاره پرانیسي او په دې باندې خبرې وشي. بل لورته د افغانستان او د تاجکستان ترمن په سرحد کې د بدخشان د ولایت په سیمو کې هلته ځینې ملکی خلک دي سوداګري کوي. د طالبانو په اول کال کې دا ځینې بند ول دا واړه واړه بازارونه دي چې د سیمې خلک ډیره ګټه ترې کوي. په دوم کال کې ځینې بازارونه پرانستل شول بیا بیرته بند شول، لیکن په 2014 کال کې دا پرانستل تر دې اخیره پوری، البته د هوا په وخت کې چې بنشوی بیل خبره ده. او بل لور ته چې کچر ته وکتل شي، د تاجکستان جنو پلاویو د کاسازر پروژې په ارتباط هم د سشین څراغ ور کړی دی. د غارخته بیا څوک چیرته وګوري، په ورته وخت کې تاجکستان غواړي چې له طالبانو سره یو ډول روابط ولري. کدا غواړي نو آیا تاجکستان په پاکستان باور کولی شي چې غته لاس ورکړي او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ګډوډ کړي؟
ګورې دې کې به مهم رول چې وي هغه د چین وي. چین به ځکه چې چین غواړي چې تاسو قتل دې تیرو څو ورځو کې چین غوښتل چې د پاکستان او د طالبانو مېز کې چې دی نو روغ جاړې وکړي او دی مېز کې چې دی نو دغه کې تعلقات ښه کړي. دغه نن چین به نه غواړي چې هغه دې چې دی نو د واخان دا کوم موجوده حیثیت چې دی کې څه تغیر راشي، ځکه چې دې کې تغیر راځي نو بیا دې په نتیجه کې چې دی نو یو عمومي اړې ګړې راځي په ټوله منطقه کې، یو نوي نیابتي جنگونه شروع کیږي. ځکه چې که فرض وکړه په واخان کې یا د تاجکستان د لوري یا د پاکستان د لوري کوم خوځښت کیږي یا ځنې سیمې نیول کیږي یا پورا الته مهم نقطه په قبضه کوشش کیږي، نو دا په منطقه کې او په دنیا کې یو نوی چې دنو د طاقتونو یو توازن چې کوم موجود دی دا به خراب شي. په منطقه کې یو نوی توازن، دا توازن به ګډوډ شي او د توازن په نتیجه کې به نوی اړې ګړې او نیابتي جګړې او مسایل شروع شي.
مننه خټک
صاحب، په کال چین باندې غواړي چې
مننه. چین بم نه غوړی او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، هند هم نه غوړی، ځکه چې هند خو همدا خبره تکرار کوي چې هند سرحد له افغانستان سره لګیدلې ده، یعنی د ګلګت بلتستان خبره کوي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه. را به شوب دي خبرونه په روسیو کې د 2015 کال په برخه کې بلنډې پښتنې وکم. اتمر صاحب، څاټ کال کوي له سیاسي نظامی په لاره چې 2015 کال په افغانانو لپاره څنګه وي؟
کارلی خو متاسفانه چې خبر نه یې، ځکه تاسو پیږی چې په امریکا کې نوې ولسمشر همدا چارې سنبالوي او د خویو عادت نه داسې ښکاري چې دی به په نړۍ کې یو سلسله بحرانونو ته به د پای ټکی کیږدي او یو سلسله تغییراتو ته دی پیشبین دی. ګرچه زه په دې باور یم چې امریکا افغانستان ته زیاتی نه راځي یا سرتیری نه لیږي، لیکن کیدای شي چې د افغانستان قضیه دوی ملګرو ملتونو ته وسپاري او چور امریکا د افغانستان د مسایلو نه ووځي. او د دې امکان شته دی چې ملګرو ملتونه دغه مسؤلیت واخلي په افغانستان کې یو خالص الله په افغانستان کې یو د خبرو اترو زمینه مساعده
ومننه
مسایل چې راتلونکي
کال کې ترسره شي. مننه. غرنې سپتا سوسو پیشګوئی کوي چې 2025 کال بل امنیتي سیاسي پلو افغانانو ته څرنګوي
نور هم خطرناک وي، ځکه چې کتا سو په اوریدلې وي امریکای دولت اعلان وکړ چې موږ کله چې پیسې طالبانو ته ورکو د طالبانو د پیسو په مقابل کې کار وکړو. نو سدا او تاسو پر معلومه نه ده چې طالبان په دغه سي امنیتی سیاسي بد حالت او خصوصا لکه چې دوستانو مرته اشاره وکړه روسیه سره، منځنی اسیا سره، ایران سره د تعامل په درشل کې دوی بسنګ او شکایت چې د امریکای اوښتونو تر سره هم ځواب ورکړي او کچیر ځواب ورنکي امریکا به سره صبر کوي لکه چې دوستانو مرته اشاره وکړه. راتلک راتګ خو ممکنه نه ده. دلته وایته وایي چې به تر اوسه پورې 15 مليارد ډالر مفت پیسې تللی دي، ولې موږ ګټه نه ده کړې؟ اوس موږ غواړو چې ګټه وکړو. امریکا اوس یو د مليارډرانو په لاس کې دی، هغه یو رپ
یو رپ نه. البته د ارقام په برخه کې خو لا زړه د خیس خبرې کیږي، تر اوسه پورې ډېر دقیق ارقام نه دي خبره شوی. شیرزه صاحب، تاسو نظر کا واخلم چې پیش کوی 2015 کال به د افغانانو لپاره له سیاسي پلوه څنګه وي؟
زه فکر کوم چې ښه کال بنې په همدې چې امریکا چې دا خبرې کړی ده چې مونږ په دومره خرچه وکړه دومره مصرف وکړه اوس حساب اخلو مونږ کار غواړو. زه فکر کوم په دغه 2015 کال کې داعش چې دوی په دغه درنیم کال کې داعش لو یو کلا دغه یو ویشت تترګری دل چې په افغانستان دوی وروزه ولا او دوی تخفیه کلا دوی ته تعلیمات ورکړه اوس په دغه
کې مانانه شیخ فیصل مانانه وخت اجازه نه راکوي صرف پلس وسانیو کې به د خټک صاحب نظر هم واخلم. خټک صاحب للوی سره به د سیمه افغانستان پاکستان څرنګه وي په 2015 کال کې په لانډو
2015 کې به نو روم سیاسي او فوجي چې د نو فعالیتونه زیات شي او
مننه خټک صاحب اتمر صاحب او غرنۍ صاحب او شیرزای صاحب لته سو مننه کوم زحمت شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مه.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته لته سو سره ده.